السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې ل غرمې مخکې لاس بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو زمونږ راګل ازادي رادیو او ری په دغه پروگرام کې پینسل کې دقیق موسیقي لرو خو په لومړی پینسل سره دقیقو کې به تاسو ته راپور هم خبر کوو لومړی به خبرونه هم وایو خبرونو سره ټکی د سولې عالی شورا وایي د سولې د مشورتي بورډ جوړیدل باید د سولې له هڅو د دوی د منځوي کولو معنا ونه لري. په میدان وردګو ولایت کې پرون شپه د هوان مرمۍ لګیدلې ده، پکې درې کسان وژل شوي او شاوخوا لس نور هم ټپیان دي. د والي ویاند وایي طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو ولایتي شورا وایي عام خلک مړه شوي دي. پوره خبرونه د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې د مشورتي بورډ جوړیدل باید د سولې لپاره له هڅو د دوی د منځوي کولو معنا ونه لري. د دې شورا مرستیالې حبیبه سرابي وویل نن یکشنبه د نومبر 13مه په دې اړه د خپلو اندېښنو د مطرح کولو لپاره له ولسمشر اشرف غني سره ګوري.
خوشحال می شدیم که اگر با ما در ابتدا مشوره می شد، اما سلسله مشوره ها
موږ به خوشاله شوی وای چې په دې اړه موږ سره په ابتدا کې مشوره شوی وای. خود کتنو مشورو لړۍ بر روانه وي، یقینا چې موږ په دې اړه یو لړاندې خني لرو. د ارک په حواله د افغانستان ولسمشر پرون در سولې د مشورتي بورډ په اړه د یو شمېر سیاسي ګوندونو له یو شمېر استازو سره کتلي. ولسمشر اشرف غني ویلي د سولې د مشورتي بورډ جوړولو هدف له طالبانو د سولې مذاکراتو ته ښه تیاری او د بین الافغاني خبرو لپاره د یو ځانګړي ادرس رامنځته کول دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن با په 2019 کال کې د هند کرکټ په غوره لیگ آی پی ایل کې ولوبېږي. د هند کرکټ غوره لیگ سن رایزر حیدرآباد لوبډلې اعلان کړی چې راشد خان او محمد نبی له ځان سره ساتلي، اخوا کینګز پنجاب هم د مجیب الرحمن د ساتلو اعلان کړی. راشد خان په 9 کروڑه، مجیب الرحمن په 4 کروڑو او محمد نبی په 1 کروڑ هندي روپیو لوبېږي. افغان لوبغاړو له خپلو ټیمونو مننه کړې چې دوی زانه سره ساتلی. په نړۍ کې د تجارتي کرکټ د لیګونو تر ټولو معتبر لیګ آی پی ایل د 2019 کال د مارچ په 9 پیلېږي. ورزو میدان وردګ ته د میدان وردګ ولایت په جلیز ولسوالۍ کې د واده پر مراسمو د هوان مرمۍ د لګیدو له امله 3 تنه وژل شوي دي. د میدان وردګ د والي ویاند عبدالرحمن منګل پیښه تایید کړه، خو ویل پیښه هغه مهال شوې چې دغلته د افغان پوځیانو وسلوالو ترمنځ جګړه روانه وه. هغه وایي په وژل شویو کې طالب قمندانان او په ټپیانو کې هم ځینې طالبان شامل دي.
د نن کال لمړنۍ راپورونو په اساس د سویل کې چې د وژل شوي کسان په سوال طالبان دي یا وسلوال طالبانو سره ګروپان دي، خو تر اوسه دقیق معلومه نه ده چې د مرمۍ د کوم لوري د کور باندې لګېدلې ده.
خود ولایتي شورا غړي شریف الله هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د جلریزو پولیس والی کې دغه پیخه د واده په مراسمو شوې ده. د زوم په ګډون د خبره درې تنه وژل شوي او د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 تنه نور ټپیان دي. دا ادعا هم وکړه چې د هوان مرمۍ د ملي اردو لخوا فایر شوې ده. د ورزو د سیمی او نړۍ خبرونو ته، د پاکستان پولیسو تایید کړ چې د بلوچستان ایالت د جنایي جرمونو د ادارې پخوانی مرستیال نعیم کاکړ د وسلوالو بریدګرو لخوا وژل شوی دی. د کویټي ښار د پولیسو عمومي قمندان عبدالرازق شیما وویل بریدګرو پرون نعیم کاکړ لومړی سخت په ډزو ټپي کړ او وروسته یې سا ورکړه. د شیما په خبره په موټرسایکل سپاره وسلوال بریدګر له سیمې وتښتېدل. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیسته. د پاکستان حکومت د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر طاهر خان داوړ د قتل پاړه پلټونو لپاره ګډه کمیټه جوړه کړه. د اسلام آباد پولیسو د لوی مشر علي احمد له دفتره په خبر پاڼه کې چې پرون شنبه خبره شوه ویل شوي په دې او کسیزه کمیټه کې د پولیسو استخباراتي ادارو استازي غړیتوب لري. خو د طاهر خان داوړ د کورنۍ غړو دا خبر رد کړی دی. د هغه ورور احمد الدین داوړ پرون ازادي راډیو ته ویل په دې اړه باید نړیوالې خپلواکې ډلې پلټنې وکړي، ځکه په دې مسله کې د دوو هیوادونو نوم مطرح دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر طاهر خان داوړ د اکتوبر په 8مه ل اسلام آباد به درکه شو. د هغه مړی د نومبر په 14مه د ننګرهار په دور بابا سیمه کې اومندل شو. د پختون تحفظ غورزنګ ویاند فضل خان ازادي رادیو ته ویل د پاکستان د حکومت د کمیسونو کار د دوی لپاره د باور وړ نه دی. د امریکا استخباراتي چارواکو باور سرګند کړی چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل امر د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان ورکړی دی. دا خبر پرون شنبه د نومبر 18مه د واشنگتن پوسټ لخوا خپور شو، خو د سعودي حکومت دغه خبر رد کړی دی. په همدې ورځ د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبریالانو ته وویل د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای غړي به په دې ارتباط معلومات ورسره شریک کړي.
We haven't been briefed yet. The CIA is going to be speaking to me today. We have not been briefed yet.
مکته تر اوسه معلومات نه دی رسیدلې. تر دې غړي مکته ویل شوی چې شاهزاده محمد بن سلمان په دې کې لاس نه درلود. خو به ګورم چې سی آی ای په دې اړه څه راټوي. هغه بنن معلومات راکړي. سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د اکتوبر په 2مه په ضروري اسنادو پسې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته تللی وو، نادرکه شو او وروسته د قتل خبر تایید شو. ازادي رادیو ته غوښتل سم راځو. لومړی راپورته د افغانستان د سولې عالی شوراوی د دوی لپاره په دې پوهیدل مهم دي چې په افغانستان کې له طالبانو سره سولې په کوم قیمت کیږي. د سولې د عالی شورا مرستیالي حبیب سرابی ازادي رادیو ته ویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لاسو سره کتلي او جزئیات به په کابل کې له دوی سره شریک کړي. د زلمی خلیلزاد دفتر او په قطر کې د طالبانو سیاسي استازو په را باندې تروسه نه دی ویلي. د دغه موجودې چرول لپاره فرشتي جلال زئی یو رپورت جوړ کړی چې ورته غواک بشو.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اطمینان ورکړي چې د طالبانو د سیاسي دفتر لاستازو سره د خپل خبرو جزئیات به ورکړي. زلمی خلیلزاد پرون لا قطر کابل ته سن شوی دی. دا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمن د سول د موافقه پړه د خبرو لپاره سمیته د خلیلزاد دوهم رسمي سفر دی. مخکې د سولې علي شورا شکایت درلود چې زلمی خلیلزاد د سول لپاره لروانو هڅو دوی څنډې ته کړی دی. خو د دې شورا مرستیالي حبیبه سرابی پرون ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد د کتنی ډاډ ورکړی دی.
آنچه که بر ما مهم است که در صحبت هایی که با در قطر و یا هر جای دیگه
صحبت هغه چه مشته مهمه ده داده چه کومی خبری چه با قطر یا بل هر ځای کې چې باید د سولې لالي شورا سره مطرح شي. مشته د خلیلزاد لوري پیغام را رسیدلی چې له موږ سره به پر هغو موضوعاتو چې په دوحه کې خبري ورسره کړي بحث وکړي. موږ به له خلیلزاد سره مخامخ وګورو او خبري به ورسره وکړو.
خلیلزاد آمده که با ما هم خواهد دید و گفتگوها به وی شکل ادامه خواهد داشت.
در رپورتونو پر اساس زلمی خلیلزاد کابل ته تر تک مخکې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لاستازو سره کتلي او د سولې لپاره پر روانو هڅو یې خبري ورسره کړي دي. د دې خبرو جزئیات نه دي خبر شوي. په سیمه کې پیژندل شوی خبریال سمیع الله یوسفزی پرون پر ټویټر لیکلی چې د طالبانو له سیاسي دفتره ملا فضل الله او ملا نور الله نوري له خلیلزاد سره کتلي دي. په افغانستان کې له حکومت سره د سولې د مذاکرو لپاره د طالبانو یو اساسي شرط له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل بلل کیږي. د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبې سرابي ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته داسې رپورټونه ورسېدلي چې خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر استازو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه جوړجاړی کړی دی. میرمن سرابي وویل چې له خلیلزاد سره په کتنه کې به دا پوښتنه وکړي او خپل اندېښنې به ورسره شریکې کړي. دا وای موږ غواړو چې په افغانستان کې د سولې په بای وپوهیږو. موږ غواړو وپوهیږو چې په کوم قیمت سوله کوو. په افغانستان کې د سولې لپاره کوم ارزښتونه په پام کې نیول شوي، په دې پوهیدل زموږ لپاره اهمیت لري. د افغانستان د کورنیو رسنیو په حواله ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د خپلو خبرو جزئیات له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریک کړي. دا خلیلزاد او اشرف غنی د کتنی وخت نه دی څرګند. د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی د خلیلزاد او اشرف غنی د کتنی د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه. او ازادي رادیو ته ویل چې د ولسمشر کریم حلویش تر کتنی ورسته به معلومات شریک کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری هم له اکرام الله اکرام اورو.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو په افغانستان کې د سولې په خبرو اترو او د زلمی خلیلزاد او وسلوالو طالبانو ترمنځ د وروستۍ ناستې په جزئیاتو مقاله او تبصری خپرې کړې دي. وې سا خپلواکي ورځپاڼې د یوې سرچینې له قوله د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د درې ورځنۍ لیدنې له جزئیاتو پرده پورته کړي. ورسپانې لیکلي دي چې په دغه درې ورځنۍ ناسته کې په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت تر څنګ په یو شمېر نورو مهمو مسایلو بحثونه شوي دي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم د دغې ناستې پوره جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د یوې سرچینې له قوله لیکلي دي چې ښاغلي خلیلزاد طالب استازو ته د لنډمهالي حکومت د مشرتابه لپاره اته نومونه چې د افغان حکومت او طالبانو پخواني چارواکي پکې شامل دي هم وړاندې کړي دي. د مطلب د لیکوال په خبره چې له دغه درې ورځنۍ ناستې زلمی خلیلزاد خوښ دی او طالب استازو هم مختاتانه خوشبیني ښکاره کړې ده. د مطلب لیکوال د افغانستان د سولې د عالي شورا د مرستیال حج الدین محمد له قوله لیکلي دي چې ښایي د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ په دې ناسته کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په مهالویش هم خبرې شوې وي. په مطلب کې د حاجی الدین محمد له قوله دا هم راغلی دي چې ډیر ژر به د سولې د خبرو د پیل په هدف ځینې طالب زندانیان خوشی شي. مسیر خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې د افغانستان د سولې عالي شورا د لغوه کېدو خبر ورکړی او لیکلي دي چې ښایي له دې وروسته دغه چاره په ارګ کې د یو کوچني ټیم له لوري پر مخ یوړل شي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې په همدې اړه افغان ولسمشر له تیرو څو ورځو راپه دیخوا د هیواد له سیاسي سیرو سره لیدنې کتنې پیل کړي دي. ورسپانه که څه هم د خپلې سرچینې نوم ناخلي، خو لیکي چې د ګلبدین حکمتیار په ګډون یو شمېر مشرانو د دغه طرحې ملاتړ او د عطا محمد نور په شمول ځینو نورو بیا مخالفت کړی دی. د مطلب لیکوال لیکي چې څو ورځې وړاندې د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبه سورابي هم ویلي وو چې د افغانستان سولې پروسه د دوی له واکه وتلې ده او د ژنیو غونډې ته چې د افغان سولې په اړه پکې خبرې کیږي هم دوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې آیا امریکا هیواد طالبانو ته ورکوي؟ د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې چې تیره اونۍ د سولې عالي شورا اعلان وکړ چې د سولې په خبرو کې افغانستان اڅنډې تکړل شوی، طالبان او امریکا چې څه وغواړي هغه کوي. د سرمقالې د لیکوال په باور که دغه حق له افغان حکومت واخیستل شي، امریکا به په دو اړخیزه معامله کې هیواد طالبانو ته پرېږدي او د خلکو لاسته راوړنې او نظام جوړونه به برباد شي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي دي چې متحده ایالات د سولې لپاره په بین الافغاني دریځ هڅې کوي. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغان حکومت ته اطمینان ورکړی چې له طالبانو سره د سولې په پروسه کې به یې څنډې ته نه پرېږدي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې ښاغلي خلیلزاد په قطر او ابو ظبي کې له طالب استازو، سعودي عربستان او د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره هم کتلي دي او پر افغان سولې ورسره خبرې اترې کړي دي. د سرمقاله لیکونکي په خبره چې د طالب استازو او خلیلزاد ترمنځ په لیدنه کې ښاغلي خلیلزاد طالب استازو ته ویلي چې نور باید د سیمې د استخباراتو په اشاره او غوښتنه په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي او له افغان حکومت سره د سولې میز ته کښېني. د مطلب د لیکوال په وینا ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد به د خپلو خبرو پایلې له افغان حکومت سره هم شریکې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه FM/15 باندې خبرونه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
زینو دوستانو پیغامونه را لګلې له هغې ډلې نورزی په نوم یو چاله فاریاب لیکلي، زما په نظر د سولې مشورتي بورډ به د سولې لپاره ګټه ونه کړي. قدیر خان تکین بیا لیکلي د زلمی خلیلزاد دوم سفر له لاسته راوړنو ډک دی او ډېر ګونګ حالتونه به مات کړي. جرار له پارونه لیکلي، الله دې وکړي چې د زلمی خلیلزاد هلې ځلې د افغانستان په خیر تمام شي او افغانستان ته سوله راشي. همداراز نورو دوستانو هم د سولې په اړه باندې د سولې په موضوعاتو خبرې را لېږلې دي. اسدالله لوګره لیکلي، مشورتي بورډ به سولې ته ښه زمینه برابره کړي. یو چا بیا د بدخشان نه سمس را لېږلی، نوم یې دی شمسالدین حکیمي. هغه بیا د بدخشان د لرو پرتو ولسوالیو یاوان، کوهستان او راغستان ستونزې ویلي دي چې وایي تر اوسه یې لارې نه دي جوړې او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. پام دې سره رسیدو د پروګرام.